روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول میکروبی ناروغي ده چې د انسان د ینې یا ځیګر د التهاب لامل کیږي. که په وخت د دغه ناروغي درملنه وشي ځیګر ته زیان ډیر جدي نه اړوي. تاسو د تور زیړی په اړه څومره معلومات لرئ؟ لمړنۍ نښې نښانې او د درملنې لارې چارې کومې دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره بحث لرو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه دا کولای سي چې اړیکه ونیسي او د تور زیړی او په مجموع کې د زیړی په اړه د ډاکټر صاحب خپلې پوښتنې مطرح کړي. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دی، اوله شمیره د واتس اپ درته اعلانوم. که تاسو چیرته سم انټرنیټ لرئ زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دغه شمیره ده 00420301111. د مستقیم تماس شمیره د اوریدونکو کولای سي چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکې واسنه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مس کال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره ده 00420101. په دې لا چې اړیکه ونیسئ ورځو ډاکټر صاحب شینواری خبرونه ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهي راځي پایل کې شروع له دینه وکړو چې تور زیړی په مجموع کې څه ډول ناروغي ده، اول ورته تور زیړی وای.
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم همکارانو ته، تاسو د دې لارې ټول اوریدونکو ته الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. مننه تاسو ته چې موږ ته دعوت راکړه او په داسې خبرونه کې تاسو موږ خپل هغه معلومات او چې زمونږ د مسلک مربوط دي هغه خپل هیوادوالو سره په دې هکله باندې شریک کړو.
مننه تاسو سلامات اوسئ. زما پوښتنه هم ورسره و، ما ویل چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، اولی پښتو کې ورته تور زیړی وایي.
بله بله، تور زیړی خو یو ژوند ګواښون کې ویروسي انتانی ساري ناروغي ده چې د یو ډول میکروب چې اصلا وایرس ته چې د هپاتایتس بي وایرس په نوم باندې یادیږي دغه ناروغي منځته راوړي. چې دغه ناروغي په ټوله دنیا کې په ټولو ممالکو کې د دنیا په سرحد په سرحد باندې په ټولو ممالکو کې لیدل کیږي او ډېر زیات شمېر انسانان د دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي. دغه ناروغي چې خپل اصلا د زیړی په بڼه باندې ظاهر کیږي نو ځکه د زیړی په ناروغیو کې دا تشریح کیږي او په عامه اصطلاح باندې د عامه پوهاوي په خاطر باندې په سمنګ په پښتو ژبه کې دغه ته د تور زیړی په نوم باندې یادیږي. او دغه زیړی چې موږ په څو کټګوریو په عامه اصطلاح باندې تشریح کړی دی او یو نمونه متور کړی دی چې هغې د جملې څخه موږ ورته زیړ زیړی ورته وایو چې هغه اصلا په ډېرې ده تین زیړی ورته وایو چې هغه هپاتایتس سی ده او تور زیړی ورته وایو چې هغه هپاتایتس بي ده. په عامه اصطلاح باندې دغه نمونه په دې ناروغۍ باندې ښودل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، او دغه د زیړی کوم ډلبندۍ چې تاسو وکړئ زه هم ترتلمم دې ته چې زیړی په څو ډلبندۍ باندې ویشلې سو. تاسو چې ویل چې زیړ زیړی دی، سپین زیړی دی او تور زیړی، زه فکر کوم تر ټولو خطرناک ممکن همدا تور زیړی وي ځکه چې هر کال نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په دغو دریو ډولونو کې ډاکټر صاحب چې تور زیړی ده، خپل سپین زیړی ده او زیړ زیړی ده، دغو کې رښتیا هم تور زیړی خطرناک ده او کنه نورې بڼې هم خطرناک کیدلی شي؟
تور زیړی خو چې دا اصلا ډېره زیاته ده، په مجموع کې ډېر زیات انسانان ور باندې اخته دي. نو چې یو ناروغي واقعیت ډېر ولري او ډېر انسانان ور باندې اخته وي نو معلومه خبره ده چې دې ناروغۍ کې به مړینه هم ډېره وي، دې ناروغۍ نه به ډېر انسانان هم کړیږي. خو دغه زیړی چې دی هر یو زیړی خپل صفتونه لري یا خپل هغه د خطر اندازې لري. کومنګ راشو دغه زیړ زیړی چې موږ ورته چې هپاتایتس اے ده، دا ناروغي خوبی په دې کې ده چې دا خپل خکیدونکي ناروغي ده. ناروغان ته خپل خکیږي حدود د څو میاشتو کې او دغه ناروغي د منځ دی او په دې خاطر باندې دغه ناروغي د ډېر اختلالات یا باګیری هم نه لري چې انسانانو سره ناروغانو سره ډېر لاسو ګریوان شي. او راځو په دوه نو د تور زیړی او سپین زیړی چې ورته و، په دې کې تور زیړی غناروغي ده چې دا د سې موږ د ته اصطلاح کارول شو چې یعنی خاموشه قاتل کلمه هم کارول شو سره بد وختانه د ناروغي شې د ناروغانو کې ساره از ولایم نه لري اکثر ناروغان خپل ژوند کې د ځان ته متوجه نه چې زم مریض ما خدا انسان ناروغ د هغه مرګ تر کومې پورې رسي چې کوم وختو کې بدتر شي او د سې حالت ته ورسیږي چې نو تبابت دې سره کومک هم نشي کولای نو بیا دا ډاکټر ته مراجعه کوي او بیا بل اخره دا تشخیصیږي چې د سستور زیری ناروغي ده چې هغه د ناروغي د تداوي وخت تیر شوی او دې خاطر باندې ناروغ په حالت کې نو دا څه فکر کوي چې دا ډیر خطرناک ناروغي ده واقعي تر خطرناک ناروغي ده او کبیرته موږ سپین جوړی تراشو یا هپټایټس سی تراشو هغه د دې نه هم خطرناک ناروغي ده خو سپین جوړی چې دا داغي تداوي نسبتا آسان ده خو وقایه نه لري خو تور دې د چیرازو د داسې ناروغي ده چې د دې وقایه شته موږ خپل ځان ساتلې شو اما تداوی ډیره مغلقه ده او سخت ده او بعضی حالتونه د دې یو ټایپ داسې ده چې هغه دې د تداوی سره کم نتیجه ورکړي هم دې خاطر باندې ترسو یو ډاکټر د خپل ناروغ د تداوی تر رسیدګي ناروغ هم د منځتلو په طرف باندې وړي او ډیر بد حالت ته ناروغ ته داخليږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډیره ښه دلبندی مو وکړه لاوریدونکو موږ د تور زیړی پاړه خبرې کوو چې هپاتایټس بی ویروس دی او ډاکټر صاحب ورته یو بل اصطلاح هم وکاروله چې هغه خاموش یا غلی قاتل دی نو په دې لچې تاسو د خبرونه در سره واوري او د ډاکټر صاحب له سپارښتنو او معلوماتو نه ګټه واخلئ ترڅو ځان او کورنۍ دغه وژونکې ناروغي په اړه باندې تداوی یا وقایه کړی یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د اوریدونکو بر وختو بیا به بحث ته ادامه ورکو ستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
خدا پاک ایمان قبول کړئ جناب بلودین صاحب سلامونه تاسو د آزادۍ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې سبا تاسو مې چنه اوریدونکو عبدالحاد تلم به هلمند ولایت څخه
او اتل صاحب ستړي مشه مننه چې اړیکه مونیولې تاسو د خبرونه په اړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدا پاک دې قدر وکړو دین صاحب یو سلام ډاکټر صاحب ته بدرنه شوای ما الله دې وکړي چې روغ جوړ وي لودین صاحب محترم واقعا د ټول جړی پیښې چې د ازمیر په ولایت کې مثال ک ټول جړی مثال د پیښې چې د هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات شي دي نسبت و نور کلو ته نو نه پوهیږم چې مثال د خبرې د خلګي عامه په هوای نه وسر لري کته واجب ده ابل ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده لودین صاحب چې مثال د خبرې کې څوک په ټول جړی باندې اخته مثال د سی په یو ګلاس یا په یو داسې لوښي کې مثال یا د یو بوچ چې بل روغ انسان دغه ګلاس څخه استفاده وکړي لودین صاحب محترم او بوچ یا مثال دغه کاسي کې خوراک وکړي دغه امکان یې ستاسو مثال د پاتور جری چې ناروغ اخته یا بل روغ انسان ته انتقال شاو بل یو مېرمن مثال د خبر لودین صاحب محترم ذکر استاج په خبرونه کې مېرمنې ګډون نه کوي نو د مېرمنې د پاره لودین صاحب محترم دغه یو مهمه پښتنه ده چې د دوی پر ځای وکم چې مثال یو مېرمن په تور جری اخته مثال ماشوم به شیدو د ولري د خوراک چې مثال شیدي خو ایا د دې امکان ستاسو هغه ماشوم په شیدو مثال د خبر د شیدي خو په تور جری اخته شاو بل که مثال د خبر یو مېرمن ماشوم ولري 50 کیلو دین صاحب محترم په تور جری مېرمن اخته مثال د خبر دا په دغه د پښتنه کوم لودین صاحب چې د خوندې چې د تفصیل په خبرونه کې مثال د خبر ډیر ګم کم ګډون کې یا د اساس سره سني چې په کورو کې مثال د مېرمن او لودین صاحب نو مثال د دې امکان ستاسو چې مېرمن په ګډه ماشوم ولري دا په تور جری اخته مثال د خبر هغه ماشوم سره اخته لودین صاحب د ابي پښتنې د ډاکټر صاحب سره
ډېر مننه تل صاحب کور مو ودان سلامات او صحیح پښتني مو واوریدل شوی ورسره به ډاکټر صاحب درته ځواب کی یو بل اوریدونکو هم درو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
سلامات وسی ژوندۍ وسی جناب لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبیول اعظم لای دا وخلې غزنه خبرې کوم
او مهرباني وکړئ زبلای صاحب تاسو هم ستړي مشه ما خام په خیر تاسو د تور زیړی پاړه څه وایي او تاسو هم کوم پښتنه لرئ کنه مهرباني
ډیر مننه ل جناب ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده آیا ډاکټر صاحب چې دای سي د یو یعنی کله چې موږ په مجموع کې د تور زیړی هغه مریضان لیدلې دي د هغه رنگم ورسره تور غوندې نو آیا چې دای سي یو د یو کس رنگ هم جلد هم پوست هم تور شوی نه او د په تور زیړی اخته او بل کله چې څوک له مخ کې زه په انتانی شپ خانی ته مې مریض وړي والته بستر و منو څو شپې مې هلته ولې نو کابل انتانی شپ خانه کې د تور زیړی مریضان به ډیر زیات مړ کېدل متاسفانه مال دوه خپل سترګو نو ډیر څه سره دردون چې وو هغه دغه مریضانو به یو ډول لرمون یعنی د نسب و پرسی د ډیر زیات پرسو به وکي په خیره کې یعنی د مرګ خواته به پولی ته بنزدي شو نو آیا د انسان په نسب پر کم ځای حمله کوي چې دومره ډیر زیات نسب پرسی دی مننه
کور ودان ډیره مننه زابلای صاحب لتاسو نه اوریدونکو تاسو یو څو شیبې اړیکه منی سي راځي چې ډاکټر صاحب ته غوښ شو د بحث لا د پایل شیبې دی ورسته تاسو لپاره وخت لرو بیا زنګ وهي پښتنه وکي ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه اتل سي پښتنه جواب کو دوه پښتنه درلو دی اول دا چې آیا وای کچیر ته کوم ناروغ په تور زیړی اختاوی آیا کولای سي چې لوخی نه په کور کې نور کسان استفاده وکي یا څومره اړینه ده چې لوخی د استفاده ورته کې جلاشي او بل پښتنه دا و چې کچیر ته میرمن په تور زیړی باندې اختاوی په ګیډه کې ماشوم څنګه ډول کیږي او دغه راز کې شیدو ماشوم لري لغسره څه ډول چلند وکي
بلې اتل صاحب په ډېر ښایسته پوښتنې وکړلې او دا پوښتنې د هر وګړي هر ناروغ لرونکي په ذهن کې هم دا پوښتنې راځي لومړی پوښتنه خبره خو اتل صاحب وکړله چې په هلمند ولایت او په جنوبي حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي که موږ راشو د ناروغۍ په حق لبانی کمې میکروبي یا انتاني ناروغۍ چې دی بدبختانه په هغه ځایونو کې چې په غربت غربت د وجنه حفظ الصحه نه مراد کیږي غربت د وجنه خاص ځان ساتنې چې کوم معیارونه دي هغه نه عملي کیږي او چې په غریب ټولنه کې او په غریب ځایونه کې چې وګړي ډېری او د فامیلونو ترمنځ د وګړو شمیر ډېری نو په دې نه ځایونه کې متاسفانه چې انتاني ناروغي ډېری زیات دي تور ډېر هم همدغه چې یو انتاني ناروغي د همدغه وجه ده چې زمونږ اکثره شیان مشترک دي د ناپنګیر د کومنځ د قاشوغې د هر څه چې موږ وګورو په دا مشترک دي که په موږ په محیط کې وګورو که هغه سلمانی دي که هغه چرای ډاکټران دي که هغه د خلکوغې یا ټاټو یا د خالون خودن کې اشخاص دي که هغه د ډاکټرانو وسایل دي دا ټول هغه وسایل دي چې ته باید خاصه توجه وشي هم متاسفانه چې دا نه ترسره کیږي او دغه تخیال نه ساتل کیږي نو ځکه دا ناروغي همیشه وي دي او ډېرې زیات انتقالي دي تور ډېر یو داسې میکروب دی چیرته دا په محیط کې خپور شي نو دا تر شپږ ورځو پورې ژوندی پاتې کېدلی شي نو شپږ ورځو کې که د هرې وسیلې په واسطه باندې د یو انسان وجود کې نو دا د مرض د خپرېدلو باید کېږي دا تل چې پوښتنې ته راځو هغه میندو باره کې چې هغه په تور زیړی باندې اخته د دې د مخې څخه تل چې بیا پوښتنه وکړه چې آیا د ناروغ وسایل موږ استعمالولی شو که نه خپل تور زیړی باندې اخته ناروغ د وجود په ټولو مایاتو کې دا میکروب موجود دی که هغه وینه ده که هغه لاړې دي که هغه د سینې شیدې دي که هغه تشې بولې دي او که هغه د نقای شوقي مایع ده په دې ټولو کې میکروب موجود دی خو د میکروب اندازه فرق کوي مثلا په ډېره زیاته اندازه دا په وینه کې موجود دي او همداسې د هر نورو مایاتو برخه چې ده نسبتا کمه ده نو دا ناروغي چې د څو حالتونو انتقالېږي اول لاره دا د کچېته په یو ناروغ چې په ناروغي باندې اخته وي او د دې کس وینه یو انسان ته انتقال شول نو دا 100% انتقالېږي همدارنګه کچېته یو ناروغ ته د داسې وسایلو نه استفاده شوي چې هغه د وجود مایع په دغه غلوک په دغه جسم په دغه اشیاء او یو سامانالاتو باندې پاتې او هغه ته یو روغ شخص ته استفاده تینه وشي که هغه پیچکارۍ ده هغه د سلمانۍ یا د نایانو چړې دي او که هغه د ډاکټرانو وسایل دي نو دا امکانات شته دی چې د ناروغ شخص څخه روغ شخص ته ناروغي انتقال شو راځو د پاره کې چې ګیلاس کاشوغه د سپاک د دې شیانو څخه انتقال چانس ډیر کم ده که چېرته یو ناروغ شخص د داسې یو سپاک یا داسې کاشوغه نه استفاده کړي چې هغه باندې د لغاب د لاړې او دا چې نور ما یاد دي په پاتې شوی او روغ شخص ته سرایت کی مثلا د سپاک نه استفاده کوي خو د روغ شخص پوستکه زخمی شوی نو د دې امکانات شته چې انتقال شي غیر د دینه سالم پوستکی نه د ټوخی نه د پرنجی نه د دینه ناروغي نه انتقالېږي مونږ کولای شو چې دغه وسایل چې عام وسایل دي دا استفاده وکړو په داسې صورت کې چې روغ شخص پوستکه کم زخمونه لري د خپلې زخمونه لري دونی تکلیفونه لري میده زخمونه لري نو په دې حالات کې چې نو روغ شخص د ناروغي انتقال کم دی او په سپارښتنه صورت نه نیسي او راځو د اتل صاحب بل پوښتنه ته کوم مور چې هغه حامل وي باندې د دې ناروغي انتقال د حامل ښځې څخه ماشوم ته چي دا تر څو چې ماشوم د مور په نس وي نو ناروغي نه انتقالېږي ځکه د دې میکروب اندازه چې دا غټه ده او هغه معنی چې وجود لري د مور او د ماشوم ترمنځ د ځای نه عبور نه کېدې نه نشي کېدلی په همدې علت امیدواری په حالت کې ماشوم ته نه انتقالیږي. په کوم حالتو کې چې ماشوم زیږیږي او ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ ارتباط قطع کیږي، نو په دغه وختو کې ماشوم ته چې دغه ناروغي انتقالیږي. هغه میندې چې هغه په تور زیړي اخته دي، که هغه ماشومان ناوړي او هغوی د شفاخانه کې یا د ډاکټر د هدایت لاندې، نو لازمي ده چې مور ډاکټر ته د خپل ناروغۍ په حق لبانې وایي. ځکه چې ماشوم پیدا کیږي په اولنی 12 ساعتونو کې دې ته د ایمونو ګلوبولین واکسین ورکول کیږي، او دغه اولنی 12 ساعتونه چې دل 12 ساعتونه څومره زر ماشوم ته ورکول کیږي، نو هغومره به د ناروغۍ د مخنیوي چانس زیات دي او ماشوم چې دا د ناروغۍ څخه ساتي. نو دا لازمي ده چې ایمونو ګلوبولین ورکول شي، دا د ماشوم د دغه ناروغۍ څخه ساتي، او د دې نه وروسته یو میاشت وروسته، د یوې میاشت نه بیا یو میاشت وروسته بخنه سره په همدې شکل باندې واکسین کېږي ماشومانو ته، او ماشوم د دغه ناوړه ناروغۍ څخه نجات مومي. راځو هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، شیدو د لارې که ماشوم نارملي د هغې د خولې زخم نه موجود بخنه سره او ناروغ مسایت کوونکی نه حالت ونه لري، نو د شیدو د لارې ماشوم ته ناروغي نه انتقالیږي. مور کولی شي چې په هغه صورت کې چې د مور د سینې د پوستکي د پاسه کوم زخم نه موجود او یا د ماشوم خوله نه پخه شوې یا وری نه لګېدلې، نو مشکل نشته، دی کولی شي چې هغوی خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مننه. او د زابلي صاحب پوښتنه هم دوه جزء درلودل. اول دا چې آیا وایي تور زیړی د انسان په جلد باندې یا په پوټکي باندې هم تاثیر کوي او توروي کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې وایي ځینې وخت کې چې دای پانتانی روغتون کې ولکم ناروغ سره هلته لیدل چې دغه د تور زیړی ناروغانو ګیډې پړسیږي، او ویل چې په هغه روغتون کې د مرګ پیښې هم زیاتې وي د همدې تور زیړي ناروغانو، څه وایي زابلي صاحب؟
زابلي صاحب د سوال په حق لبرا شو. معمولا چې کوم انسان ناروغ تبن د هغې په چهره کې، د هغې په پوستکي کې، د هغې په بدن کې د ناروغۍ اثرات لیدل کېږي. که څوک کمپونه یي، هغوی رنګ خاصف وي، هغوی رنګ ژیړ بخنه یي، همدارنګه اکثره د تور زیړي ناروغان چې وایي ګورې تور زیړي ناروغانو کې به څو مشکلات دي. که نارینه ته وګورو، هغوی د وجود پر پاسه چې دا ویښتان د پوستکي ویښتان چې دي د لاسه ورکوي، برعکس زنانه چې دي د هغوی په وجود باندې چې دی ویښتان پیدا کیږي. په نارینه وو کې ګیره رنګینه کیږي، رنګه کیږي، یعنی ویښتان کمیږي، برعکس په زنانه وو کې چې دی بریتو په شکل او د ګیره په شکل ویښتان په مخ پیدا کیږي. که همداسې راشو، په نارینه وو کې چې دی د سینو غټوالی رامنځته کیږي، او په زنانه وو کې برعکس د سینو کوچنیوالی رامنځته کیږي. همدارنګه اکثره زمونږ د زیړي ناروغان چې وي ګورې رنګ چې دی نسبتا تور بخنه او زیړ بخنه، دا د زیړي ناروغانو کې دغه اثر لیدل کیږي. د زابلي صاحب د سوال په دغه په امتداد چې هغه یو پوښتنه دا پوښتنه وکړله چې موږ پانتانی شفاخانه کې وخت تېر که ناروغانو ګیډې پړسېدلې وي چې په ګیډې کوم ځای باندې تاثیر کوي، موږ په خپلې تجربې سره خپل وظیفې په حالت کې چې موږ د زیړي مریضان لیدلي دي، زیړي ناروغان چې هغه حالت ته دننه شي چې د هغوی جګر تخریب کړی وي، دا یو ډېر یو کړېدونکی حالت ده. ناروغي چې دا مستقیما په ځیګر باندې تاثیرات کوي، او ځیګر چې کوم وختو کې په دې کې میکروبونه دننه شي، د وجود خپل مدافع یا دفاعي حجره چې دی هغه د ځیګر د منځ تللو سبب کیږي، او هغه ځیګر د منځ وړي. کوم وختو کې چې ځیګر تخریب شي، ځیګر کې تغیرات راشي، نو د دې د وجې نه کوم وختو کې چې انسان غذا خوري، د دې غذا چې رګونو ته د کولمو راټوله شي، نو دا رګونه بیرته ټول ټولیږي ځیګر ته، د ځیګر نه بیا زړه ته ځي. نو کوم وختو کې چې ځیګر کې مشکلات را پیدا شي، ځیګر تخریب شي، ځیګر خراب شي، نو دې حالت کې د کولمو رګونه ټول پړسېږي، او دغه پړسوب د رګونو چې دی دا د دې باعث کیږي چې د دې څخه مایعات ګیډې تشې ته داخل شي. همدارنګه ځیګر چې کوم وظیفې اجرا کوي، په هغې کې یو وظیفه چې ده هغه د پروټینونو یا د البومین تولید ده، چې د البومین تولید کموالی هم د ځیګر وظیفه ده چې هغه نشي تولیدولی. د دې کموالی هم د دې باعث کیږي چې د وینې په فشار کې تغیرات راشي، او د رګونو څخه مایعات خېټې ته داخل شي. نو کوم وختو کې چې یو انسان په تور جړي باندې اخته وي، او د دې خېټې پړسوب پیدا کوو پړسېده، نو دا هغه حالت دی چې د دې ځیګر کاملا د منځه تللی دی او په ډېر خراب حالت کې دی. موږ د ځیګر چې د ډېر خراب حالت ته دننه شوی دا موږ په دوه برخو تقسیمو چې یو ته معاوضوي طبق په مرحله وي او بل ته غیر معاوضوي ده. معاوضوي هغه حالت دی چې ځیګر تخریب شوی دی اما محتاج شوی نه دی، احتیاط شوی نه ده، د بدن خپلې هغه کوم ضرورتونه چې دي اړتیاوې چې دي هغه پوره کوي. او همدا تر یو وخته پورې حالت کې او بیا دا معاوضوي حالت غیر معاوضوي حالت ته داخلیږي چې غیر معاوضوي حالت ته چې کله داخل شي نو دا حالت ته چې ځیګر تخریب شوی دی، فافت اخته شوی، خراب شوی، خو اړتیاوې هم د وجود نشي پوره کولی. چې په دې کې د ګیډې پړسوب، د وینې کموالی، د ګردو تکلیف، د هډوکو کمزورتیا، د هډوکو ضعیفتیا، همدارنګه کله کله داسې حالت ته ځي چې ناروغ بالکل بیهوشۍ ته تینه داخلیږي، کوما ته تینه ځي، کمپونیانې پکې رامنځته کېږي چې رنګ رنګ مشکلاتو سره ناروغ مخ کېږي او داسې حالت ته راځي چې یو ناروغ یو ډېر مقاومت نه وي. چې همدغه نیمګړتیاوې او همدغه خراب حالت د دې باعث کېږي چې ناروغ د مړینې په طرف یوسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډیره مننه اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دا چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، ولې خطرناکه ګڼل کیږي، په همدې اړه بحث کوو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ورزو خبري اورو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. او ډیر مننه قاری صاحب پښتون، ستړي مشي. نن په تور زیړی خبرې کوو، تاسو په دې اړه څه وایي او که پښتنې هم لري مهرباني.
تخصص ملایم پر دې باره کې نظر نه ورکوم. د ډاکټر صاحب مخکې یو خبره زه کوم، که چیرې ازما پوښتنې تکراري وي بخشش کوي، ولې په دې چې موږ ساس راډیو نه اورو، چې اورم ډیر ضعیف اورو. نو تاسو مو ټول سواره پیشنهاد تاسو وکړه ستاسو قانون بدل نه شو، نو چې یو ستاسو د جورنالیزم قانون نه بدلېږي، نو دا هغه خلکو چې حکومت ته تلاش کړی د هغو د قانون څخه بیا ګیله مه کوئ. څه واره موږ ستاسو پیشنهاد وکړو، پیشنهاد موږ قبول نه شو.
ښه، قاري صاحب مهرباني،
تا زوم پوښتنې ته د ډاکټر صاحب سمې دوه پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا پروګرامونه نه اورو، نو کچیر تکراری عذر مو قبول کړئ. دغه د تور ژړی چې حکایت ځینې کېږي او ډېر خطرناکه ناروغي هم بلل کېږي، واقعا دغه تور ژړی پر اقسامو دی. کدا شي چې دا یو قسم تور ژړی دی، یو خوا ژړ دی سپین دی، دغه پر اقسامو دی که یو قسم دی. ډاکټر صاحب، او دوهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب صدا ده، کچیر دغه تور ژړی تداوی نشي، یا پرځن د دغه تور ژړی تداوی څومره عمر دوام کولای شي؟ وزنري رنګ چې دی کسړی په اخته یې شپږ میاشتې څوک وایي چې باید تداوی شي، دا رنګ روکیږي یا نه میاشتې تداوی شي، دا نری رنګ روکیږي. تور ژړی تداوی څنګه ده؟ څومره موده په بر کې نشي؟ او دغه تور ژړی د نورو ناروغیو خود راته وویل چې د پیشکاروي یا سکرون جاله دی، د دې کالیږي. آیا کچیری یو سړی په تور ژړی اخته یې او مرض یې نه مشخصه وي، دا یو بل سړی ته وینه ورکړي، د وینې د طریقه انتقالیږي که نه انتقالیږي؟
بله، کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه. ورزو بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه. خیر وستی تاسو ډاکټر صاحب. ستړي مشي، زه افغانیار یم د هلمند ولایت نه. خپل پوښتنه په دې ډول مطرح کوم، چونکې زموږ په هېواد کې د تور ژړی ناروغان ډېر دي. موږ خلک دلته په دمونو، تعویزونو او دا شیانو سره دغه د تور ژړی د تداوی هڅې او کوششونه کوي. البته پوښتنه مې په دې ډول ده چې دا د تدفق په لارې لکه نورې ساري ناروغۍ یا زکام دي، یا دا شیان لکه کورونا او دا شیانې نورې د تنفس لاریم یو بل چا ته واده سره کوي، ورځي که نه ورځي؟ دغه پوښتنه نو
ډېره مننه افغانیار صاحب. کور مو ودان. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسئ. د قاری صاحب پښتون نیوکه دا وه چې راډیو نه اوریدل کېږي. راډیو خو د طالبانو د حکومت له واکمنۍ نه څو میاشتې وروسته زموږ اف ام او منځنۍ صفې بند شوې. نو اوس چې موږ کوم نشرات لرو هغه له افغانستان بهر د همدې څپو په مټ باندې دي، او دا څپې یو څه کمزوري دي. نو زموږ پکې همدومره وس ده په دې لچې وکولای سو چپیلا هم پیاوړی کو. هر حال کور مو ودان پښتنه مو واورېدل شو، نیوکه مو هم واورېدل شو. مننه چې تاسو ازادي راډیو اورئ او په دغه سخت حالاتو کې هم موږ ته غوږ یی او پښتنه کوي او بحثونه اورئ. ډاکټر صاحب را به شو اول د قاری صاحب پښتون پښتنه ته ویلې چې څو ډول د دغه خپل تور زیړی په خپل ذات کې او بل دا چې درملنې موده یې څومره ده؟
قاری صاحب خو واقعا سره پښتنه وکړه تقسیم شوی دا په دې کې تور زیړی چې دی دا طب نگانه چې دی دا په اووه نسلو باندې تقسیم شوی ده چې هغې کې د هپاتایټس بی چاتلن د دی دغه هپاتایټس بی وایرس د دې لامل دی. دا هپاتایټس بی هغه اول ټیپ اے دا، هپاتایټس بی ټیپ بی دا، هپاتایټس بی ټیپ سی دا، هپاتایټس بی ټیپ ڈی دا. په همدې شکل باندې د انګلیسي حروفو په حساب باندې په اووه ګروپونو باندې تقسیم شوی یا په اووه نسلو تقسیم شوی دی. په دې کې بعضې نسلونه داسې دي چې هغه کمزوري دي او وجود ته چې را داخل شي نو هغه بېرته د وجود په واسطه باندې د منځه ځي او نیرزرخه کېږي. خو بعضې نسلونه داسې دي چې هغه نسبتا مقاوم دي. که موږ راشو د هپاتایټس بي او نوه ده چې هغه هپاتایټس بي ټیپ سي ده، یعنې د دې دریم نسل دی. دا نسل یو ډېر سترګې ناروغي ده. اتلا چې په طلابت کې منګه د یو کال درملنې سره د 15% خوالي تمه لرو د ناروغ نه، چې موږ د یو کال درملنې سره به دا 15% ښه شي. نو که موږ د تداوی وخت فکر وکړو نو دا ډېر کلونه کلونه وخت نیسي چې ښه شي. او په همدې حساب باندې په همدې نگاه باندې چې موږ کوم وخت کې خپل ناروغ تداوی کوو نو خپل ناروغ چې دی هر شپږ میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد امکانات په صورت کې چې دی خپل ناروغ ارزیابي کوو، هغې ته معاینات ورکوو، ګوریا د خپل تداوی موږ یو هدف لرو چې په دغه عمر وخت کې زموږ ناروغ ښه شي. متاسفانه په زموږ په ملک کې ټول معاینات نه اجرا کیږي. نو زیاتره وخت موږ د ناروغ د تداوی په حق لبانی خپل قضاوت چې ده د خپل د ناروغ د ناروغۍ د ښه کېدو له مخې نه کوو. چې کوم وخت کې زموږ ناروغ د خپل ټاکلې مودې تداوی سره ښه نه شو نو بیا موږ وایو چې ګومان کوو چې دا تور زیړی درېمه نوه میکروب دی چې دا ډېرې سپېسترګې ناروغي ده او د تداوی سره نښه کېږي. دې کې ډاکټر باید ناروغ ته خپل قناعت ورکړي او ناروغ هم په دې باندې قناعت چې دغه ناروغي ډېر مدت نیسي، ډېر وخت نیسي او چې تر څو ښه شوی نه ناروغ خپلې درملنې ته ادامه ورکوي. لکه څنګه چې کاري صاحب وویل، لکه چې د نرینز ناروغي چې دا شپږ میاشتې ټولې ناروغۍ داسې نه دي. کتیاو شته دی چې هغه د دوا کیفیت دی، د ناروغ د خوانه د دوا د استعمال دی چې هیا ناروغ دوا استعمالی کنه استعمالی دا نو تداوی موده فرق کوي. زمونږ د تداوی تور جړی چې ډېر یو مغلقه تداوی ده، یو جنجالي تداوی ده چې په دې کې اکثره وخت تداوی نتیجه ورنه کې زمونږ ناروغان هم د ډاکټر څخه یو شکایت کوي چې زما ناروغي ښه نه شوله. زمونږ د ناروغي هدف په تور جړی کې همدا دی د تداوی چې زمونږ ناروغ ښه شي، دغه ناروغي څخه خلاص شي. تداوی څنګه چې پاریس وویل چې څوک وایي شپږ میاشتې ده او څوک وایي څنګه، تداوی موږ د شپږ میاشتو دپاره ورکوو. ورته شپږ میاشتې بعد موږ خپل ناروغ بیا ارزیابي کوو. که چېرته پی سي آر ټیسټونه ورکوو، که چېرته زمونږ ناروغ د ناروغۍ څخه ښه شوی و او ټیسټ یې منفي راغی نو د دې دپاره ځکه چې زمونږ دغه د پی سي آر معاینه هم خپل یو اندازه لري. که چېرته د زر ویروسونو نه د وایرس اندازه په وینه کې کم وي نو دا موږ ته ماشین نشي معلومولی. په همدې خاطر چې کوم وخت زمونږ د پی سي آر معاینه منفي راغله نو درې له شپږ میاشتې موږ نور هم خپل ناروغ ته ادامه ورکړو، تداوی ته ادامه ورکړو. ځکه کېدای شي چې په ډېره کمه اندازه سره میکروب موجود وي او دا بېرته بیا سرایت نه شي. په همدې شکل د یو صحتمند نقلیدونکي شخص په شکل باندې شخص په جامعه کې پاتې نه شي. نو په همدې خاطر موږ خپل تداوی ته سره نور هم ادامه ورکوو چې دغه ناروغي کاملا د یو شخص په وجود کې د منځه لاړه شي او ناروغ د دغه ناروغۍ څخه ښه شي.
و کور ودان ډاکټر صاحب لاندې افغاني ارسه پښتنه ته هم راځو بیا بحث سره مخ ته وړو. اوریدونکو هم ډیر منتظر دي، هله چې وکولې سو ډیر اوریدونکو ته پښتنه ځواب کو. د افغاني ارسه په پښتنه خدا و چې وای اکثره خلک په دمونو او تعویزونو باندې درملنه کوي. موږ تاسو په غت باندې تماس نه نیسو، هغه دا موضوع بیل شک چې خپل تاثیرات بلري. موږ تاسو له طبي په لور زو له تنفسي لارې نه وای، آیا امکان شته چې دغه زیړی انتقال شي تور زیړی وي انسان بل ته لکه د نور وایرسونه لکه کورونا او دغه نور وباوي چي دي
د زبر شي ولند نه تشریف ورته په دې رقم کم کم ناروغي چې هغه میکروبي تنفسي دي لکه زکام شو کورونا شو توبکه شو همداسې نورې ناروغۍ دا د ټوخي او د پرنجي او د سا سره انتقالیږي خو کومې ناروغۍ چې هغه په تنفسي سیستم باندې حمله نه کوي هغه نه انتقالیږي تو زیړې داسې یو ناروغي ده چې دی په ځیګر باندې حمله ده او په وینه کې او د وجود په مایاتو کې دا موجوده ده دا ناروغي د ټوخي پرنجي او د سا د طریقه چې دا یو ناروغ شخص څخه ناروغ شخص ته نه انتقالیږي مطمئنن موږ کولای شو چې د تور زیړې باندې اخته ناروغ سره روغ پړو کو هغه ته غېږ ورکو هغه سره کینو هغه سره خبرې وکړو د دې انتقال چانس نشته او هغه موږ په جامع کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال لمخې نه شری محسوس کړي هغه نه هیڅ مشکل نشته تاسو کوي چې ناروغانو سره په دې شکل عام ژوند مختوي چې تنفس دلاري د پرنجي او ټوخي دلاري نه انتقال کې دا ناروغي
او یعنی یوازې ډاکټر صاحب د انتقال وسیله چې دا د وینې انتقال دی یو لنور لار نه هم مثلا څوک کور کې دا ډول ناروغ لري مثلا میړه او میرمن کولای شي چې نارمل اړیکې ولري یعنی د میړه او میرمنې اړیکو ته خوځیان نه رسوي
موږ خیر جواب ورکو نه خپل اوریدونکو ته سوال مطابق ورکو نو کومنګ د سلګرانا په واچو نو د دې د انتقال لارې مختلفې دي یو د وینې د لارې نه دا بل د مور نه ماشوم ته دا بل د خزینه خاوند او د خاوند نه خزې ته دا او بل د مشترک د جرایي او د سلمانی او دغه آرایش او وسایل نه چې دا د انتقال صورت نیسي نو دا ناروغي په دغه شکل باندې یو شخص له ناروغ شخص نه روغ شخص ته انتقالیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سم ده چې یو څه نور واضح باسم پیو کوریدونکو کله ناکله په محدودو مسایلو باندې پښتني راڅرخي کده چې عمومي واضح کو یعنی د وینې لاره انتقالیږي او د غراز لمیړنه میرمن ته یا لمیړمن نه میړ ته او د غراز لمور نه ماشوم ته هم د غ ناروغي انتقالیدونکو د ورو سبب حسب کو کور ودان یو ریدونکو بل وصل دی خبرې بور سره وکستري مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوري مهرباني خبر یو کې
غږ السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مې علیکم السلام
الودین صاحب تا او نن او ټول اوردونکو ته نه کېنی او احترامات وړاندې کوم اجه توخی اندازه بل څه
او مهرباني وکې توخی صاحب تاسو ته پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ
ایو به د محترم قاری صاحب پښتون ګلایا درخواست زه هم تایید کوم موږ نه غواړو چې تاسو موږ د پاره ای ټی ایم فایل کې موږ هم پیو ستاسو رادیو ممکن نه د سپی ای ټی ایم کې فایل سي خو موږ دا درخواست لرو ګور په لاندې چې په ټولو خارجي نړیوالو رادیوګانو لکه دی بي سي او مطلب مشال او دغه رادیوګانو د منځنۍ سپو په څنګه لاندې چې په هم فایل کړی دي لاندې چې په خو له خارج څخه مطلب د امریکا څخه خبريږي د لندن څخه خبريږي پراګ خو به خبري جمهور دا درخواست لرو چې تاسو په ترڅ کې لند څه په پاله کوي یو سرویس میټر یا نه سرویس میټر یا سرویس میټر هر یو سی په اله مردا هله لرو ځکه چې تاسو رادیو مو دی تقریبا چې د دې بنیاد شو سوې د موجه ارو تاسو ته معلومه ده ځکه چې مردا علاقه ور سره لرو
او تو خو سی لند څه په هم لرو موږ سهار لشپګو د مخام تر شپګو لند څه په لرو ته کوم چواله تاسو په سیمه کې کار نه کوي کنه زموږ اکثره اوریدونکو له هلمند نه پام دې لاندې سپو باندې زموږ غوړې وکړي
ګوره زه به تاسو بالکل واضح بیان وکم زله فریکونسي او میټرو او امواج سره دی رضاته لا کړم تقریبا یو تخنیکی همکار په چم مزدادي ستاسو خبرونه د ماشام له شپږو بجو د بیا د سهار ته شپږو بجو پورې واځ په منځنۍ څخه په دوه ل شپږ نیو خبريږي لنډه څه په ترس کې به خنه لري
او د شپې نه لرو موږ د شپې لاندې څه به نه لرو فقط یوازې سهار شپږو نه ماخام شپږو پورې وي
مشکل د شپې ده خو مشکل د شپې ده د ورځې له خوا خو موږ بالکل په حال او د سهار په ټول ورځ کې ته او ډیر سپایې او موږ هله دا د سې د ماشان لښکرو بیا د سهار ته شپږو د شپې له خوا لاندې څه پاتې
حتمان حتمان به دغه پیشنهادات په نظر کې ونی سنور اوریدونکو هم وکړل مننه تو حساب کور ودان موږ به خپل مشرتابه سره مطرح کو په دې لچو کولې سې د شپې له خوا هم پر منځنۍ سپو سربیر لاندې سپیول ورو کور ودان اوس پر اسو بحث تو حساب د تور زیړی پاړه کومه پختنه لري
بله بله تور زیړی یا جوړ زیړی د خورشته هم یو ډیر مشکل ناروغي ده الله دې څوک نه پخته کوي خاصتا نسبتا تر زار تور ډیر زیات مضر او مخطر ده د خطرناک مرضی ده خو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو چې دلته کله کله صحرایي دواوې هم خلک پر کار اچي د کاپټن یار صاحب چې ډېر ښه نظر ورکوي او وی وایي چې په دې ترس کې دم او تعویز هم زموږ یو دود او دستور عنعنه ده خو دلته موږ په وطن کې یو قسم بوټی د موږ غاز ورته وایو اکثره دا په اوبو او په خور کې شنه کیږي د دغه رشي بیا خلک را اخی بیا اسپینایي بیا یشي بیا د تور زړی د پاره خلکو تجربه کړی ده ډیر پایدمن تمامیږي نو په دې حق له کده نظر را کی یو بل داسې بوټی چې مستنی معلوم هغه مختصره و کی موجود او شتون ولري نو په دې حق له کوم څه معلومات را کی چې دا څنګه د علمي لحاظ طبي لحاظ مننه
کور ودان تو خسب ډیره مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پات نشي یا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکوستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادۍ رادیو نوري
مننه کوم ما هم سلامونه او نیک چي ومني مزمیار د کندهار ولایت څخه او د سیمه ولا کول صالح څخه واکه چې لکه څنګه چې تو حساب اشاره ورته وکړه تاسو نشرات مرته شپې د خاص خنه اورو ته تم سلامونه وایم ا دایچ پرځه باندې کار وکي را وسم ستنیته زما یو مرکرې دی چې په جړ جړې باندې اختلې کوم وخت د جمعي سي موسم یخ دی د خواګرځي ورسره کیږي او د کوم وخت وړو ته وګوري یا مثال خبرې کتخ ته وګوري وای زړه می ډاکره کیږي بیا یې نانی ترمل مور ورته وکړو یا دغه تر څنګه د مچو وکړو هغه چې به بیا هغه وخت یې څومره شي بیا به ته دا چې په دا ناروغي کې د زمي موسم چې بیا په دا ناروغي باندې اختل شي ډاکټر صاحب څنګه مستند دا کول چې د دې لپاره مشته وکړو او چې شو کارو چې دا پر مخ ورک شي دا جړ جړې ویني تورنه
او کور ودان ډیر مننه سلامات اوسې مظلومي صاحب له کندهار کور ودان پښتنه مو اوریدل چې اوریدل شو او نظر مو هم ډاکټر صاحب راځي تاسو ته نوبت درکو لاندې تفسیر وکي تاسو ته مننه پښتنه لیکلې چې به نه تکراروم تو خو سیب ته څوي او بیا هم مظلومي صاحب ته
د توخي سره د سوال په حق باندې وو ناروغ چې دا غ خپل د صحت غواړي او د خپل ناروغي څخه خواله غواړي او ناروغ خدا سي حالت کې موسم حالت کې هغه ملاصف تم جي حکیم تم جي ډاکټر تم جي دا کاو سره تشويش د خپل صحت دي زیړې د سي ناروغي چې دا د صبر او د حوصله او ناروغي ده کم ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي څوک هغه پیاز خلی په غاره کې اچي څوک بوټي خوري څوک یو څو څوک بل څه خدا یو تسکین دی ځکه زیړ زیړې مونږه دا چې ناروغي ده چې هغه کم از کم دوه میاشتې مونږ د هغه د خوالي لپاره مونږه هدف لرو چې دا به په دومره وخت کې خشي د دوه میاشتو پورې د دوه میاشتو نه اخوا ته دا ناروغي خو کیږي که چېرته یو ناروغ په خپل غاړه کې پیاز واچي نو د هغه د پوستکي څخه چلې د غزیر زیری د کوم مواد چې د پرازیږي دا راوځي او پوستکي سره پیاز لګيږي او د پیاز رنگ زیړ کیږي نو چې کله هغه مکمل زیړ شي نو دا د یو پوستکي پیاز د پیاز نه یو پوستکي لري نو په دې کې اوس هم موده یو وخت لګيږي په کې چې ترسو دا زیړ شي بیا بل پوستکي نو ترسو هغه وخت پورې چې پیاز مکمل زیړ کیږي پیاز زمون زینو ناروغ هم خپل وخت تداوی پوره شوی ناروغ هم شي ځکه زیړ ډیره د سینې چې په دې کې موږ صرف دوه شیان د تداوی لرو یو د بدن استراحت ته بل د جګر استراحت ته د بدن استراحت په دې معنی چې د آباد رانه کارونه شاکا کارونه سخت کارونه منډه سپورتونه دا شیان باندې کوي د جګر استراحت دا چې هغه شیان چې په جګر باندې زهري تاثیر لري کاغه دوايانې دی او کاغه الکول دی او کاغه نور دغه اعتیاد او د مواد مخدر دي د دې څخه به دا ځان وساتي د استفاده و نه کینو دا د جګر استراحت ته د زیړ زیړې فقط دغه دوه دانې تداویانې زمونږ دي چې یو د بدن استراحت او بل د جګر استراحت دغه استراحتونه به ناروغ کوي او ناروغ ته به موږ ښه غذا ورکو که ناروغ ته ښه غذا موږ ورکو نو د دې وجود به ښه شوی او کله چې د دې وجود مقاومت خي د غذا ښه استعمال نو دا ناروغ به ډیر زر ښه شي او د ناروغي به زر د منځه لاړ شي نو دغه کوم پوخانه چې دا کوم دغه مروج دي اصلا په
طبابت چې د هر تداوی چې غي د هغه په یو میکانیزم او د هغه په هغه تاثیر په هغه ترتیب او په میخانیکیت په پوهیدلو د وجې نه کوي، ځکه په دې کې چې یو شی واضح نه وي نو هغه طبابت ته د منلو وړ نه دی او هغه په طبابت کې رایج هم نه وي. نو دغه پیاز او دغه بوټی او دا شیان چې دي دا یو تسکین دی چې کېږي او کېدای شي بل شیان تاثیر ولري، خو موږ داسې میخانیکیت نه لرو چې هغه تشریح شوی. تور زیړی ته به راشو، تور زیړی داسې ناروغي ده چې دې نه باید ټول ناروغان ونه یریږي. خوشبختانه به ورته ووایو چې تور زیړی دغه بدبخته ناروغي 90% انسانان چې په نور تور زیړی ناروغي اخته دا پخپل ښه کېږي. زمنګ د خکیدلو توقع د یو ناروغ د تور زیړی څخه شپږ میاشتې ده. کچېته یو ناروغ په نغه ناروغي اخته شي تر شپږ میاشتو پورې ته بابه د دې د تداوی اجازه نه ورکوي، فقط دې ته ښه غذا ورکوي ورته او هغه دوه استراحته چې د وجود او د ځیګر استراحت دی دا ورته توصیه کېږي. تر شپږ میاشتو پورې هیڅ نوه تور زیړی نه تداوی کېږي او دې ته صبر کېږي. شپږ میاشتې بعد موږ خپل ناروغ ګورو او د ناروغ موږ معاینات کوو. که چېرته دغه ناروغي د وجود په واسطه د منځه تللې وه نو دا بیا تداوی نه غواړي. دا شخص شپږ میاشتې بعد چې ده نو دې ته صحت ښه شوی دی او دا تداوی ادامه نه ورکوو. که چېرته د شپږ میاشتو نه موده واوختله او په یو ناروغ کې تور زیړی موجود و او معایناتو تثبیت کړو نو بیا دې ته ناروغ تداوی شروع کوي. شپږ میاشتو نه وروسته دا یو مزمن یا زنډنې شکل ته داخل شو او دا ناروغ بیا درملنه غواړي او درملنه هم بیا په مختلف انواعو سره ده. مختلف دوایانې دې ته موجودې دي چې خوشبختانه ډېر اردانه شوي دي نظر د هغه حالت نه، لکه پخوا چې څومره قیمت و یو ناروغ به نشه کولی د تور زیړی ناروغ خپله درملنه وکړي. اما نن سبا تداوی ارزانه ده او ښه شوې ده نسبتا پخوا نه. اوس اکثره اشخاصو دې ته سره ناروغانو وس رسېږي او دغه تداوی کولی شي.
و کور ودان ډاکټر صاحب لاند دغه مظلوم یار صاحب ویل چې کوم ملګری دی که د کورنۍ غړی دی وای زیړ زیړی لري او کله چې ژمی کېږي وای دغه تکلیف زیاتېږي او مغه چې له زیړ رنگ سره یا هم له زیړ رنگ خوړو سره وای حساسیت پیدا کوي او کله چې ګوري وای زړه بدواله احساسوي. څه وایي مظلوم یار صاحب؟
مظلوم یار صاحب سوال په حقله به داسې و چې زیړ زیړی چې دی دا په درې حالتو تقسیم شوی دی. یو هغه حالت دی چې دا د ځیګر نه مخکې مسله ده، دا د وینې د تخریب چې دی کې مختلفې ناروغۍ موجودې دي. په دې کې وینه تخریبیږي او د زیړي اندازه په وینه کې زیاتېږي او نارمل ځیګر نشي کولی چې دغه ټول زیړی د وینې څخه واخلي وتراه کې، نو په دې کې د زیړي اندازه اوچتېږي چې دا اصلا میکروبي نه ده. دا په وجود کې نور ستونزې موجودې دي چې هغه باید مربوطه ډاکټر باید دا تشخیص کړي او تداوي کړي. دویم رازو دویم مرحله د ځیګر ده. که چېرته ځیګر په میکروب اخته د زیړ زیړي په میکروب باندې اخته، نو په دې حالت کې ځیګر چې ده په دې کې داسې یو بیروبار ونیو یعنی موجودې په چې دې ته موږ ستاسیس ویو یعنی ځیګر نشي کولی چې دغه مواد زیړي دا اطراح کړي د وجود څخه وای باسي اطراحي کړو. دریم ترازو هغه د ځیګر نه وروسته زیړی دی، لکه د تریخې شګې او یا هغه ناروغي چې په وجود کې د تریخې د پیپ د بندش سبب شوی که هغه په خېټه کې هغه چورې یا داسې نور کتله دانې پیدا شوي نو هغه دغه لاره بنده کړي. لکه امیدوارۍ په حالت کې چې په خېټه کې فشار زیاتېږي د میندو نو دغه نلکه چې دغه زیړي مواد اطراح کوي دا بنده ده او دا نه اطراح کېږي او دغه لاره کې بندش موجودې چې نو دې خطر په زیړي کې زیړې اندازه په وجود کې لوړې چې دا اصلا د زیړې ناروغي نه ده او دا نورې ناروغي چې لږ طرفه شي نو دا ښه کېږي. دغه ناروغانو کوم ناروغانو کې چې پریخي شګې لري، کوم ناروغانو کې چې بندش لري او دغه ناروغان چې په زیړ زیړي په ناروغي اخته وي، په دو کې یو نښه د خوراک هغه خوراک چې هغه غوړي په دو باندې بد لګېږي، ځکه دلته د صفرایي موادو ضرورت زیاتېږي او کوم چې د ځیګر نه نه اطراح کېږي په دې سره خواګرځي او خوابدي راپیدا کېږي. ورته چې دغه ناروغانو کې د خوالي یوه نښه دا ده چې کوم وخت کې د زیړي ناروغ خوراک فرمایش ورکړه او اشتها یې راغله نو دا په دې معنی چې زموږ ناروغ ښه شو مخ په ښه کېدو روان ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم شاوخوا څوارلس دقیقې پاتې دی. راځئ چې د بحث سره راټول کړو که د اعتراض کوم اوریدونکي هم اړیکه ونیوله ځواب بیکو. تور زیړی ته راځو په همدې بحث کې پاتې کیږو. دغه تور زیړی تشریح انواع هم تشریح سولې او دغه راز مو د انتقال لارې چارې هم تشریح کړي او د درملنې موده هم مشخصه کړه. ډاکټر صاحب، نښې نښانو باندې باید لږ مخکې تم شي وای، خو ښه ده چې لا هم پیتام شو خبرې پې وکړو. تاسو ورته د خبرونې په سر کې د خاموش قاتل لقب ورکړ تور زیری ته، معنا دا چې نښې نښانې په اکثرو مواردو کې فکر کوم ډېرې روښانه نه وي. نو نښې نښانې ابتدایي څه کېدلی شي، او د دې لپاره چې ځان له دې خاموش دښمنه یا خاموش قاتله وژغورو څه کول پکار دی؟ په افغانستان کې که څه هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، دغه د کلنی چیک اپ یا د کلنی معاینې امکانات ډېر نشته، اما خلک څه وکړي چې په همدې کمو امکاناتو سره ځان وقایه کې د دې زیړي په وړاندې؟
بله، اول خو د ټول نمخ کې د دې هر وګړی هر کس باید خپل وینه معاینه کړي، او که په دغه ناروغۍ باندې څوک نه وي اخته نو هغوی د واکسین وکړي، ځکه چې واکسین ارزانه دي او د ټول عمر لپاره چې د انسان دغه ناروغۍ څخه ساتي او د دې بدبختۍ څخه به په امن کې شي. دوم، هغه کورنۍ هغه ځایونو چې هغلته د دې ناروغان موجود دي، چون دا ساري ناروغي ده، نو نور وګړي چې په کورنۍ کې د هغوی د خامخا هرو مرو د دغه معاینات وکړي، او د دغه وقایه د دې لپاره ډېره لازمي ده او ډېره ضرور ده چې باید دوی د دې څخه ځان وساتي. ورته د تاسو بله پوښتنه
هو بل پوښتنه مې دا وکړه ډاکټر صاحب، چې دغه کلنی معاینات چې موږ کوو، دغه فرهنګ یا دود په افغانستان کې ډیر پیاوړی نه دی، ځکه د خلکو اقتصادي وضع خراب ده. نو کومې لارې چارې دي چې خلک ځان وقایه کولای سي؟ آیا بدیل لارې چارې ستا؟ تاسو د واکسین یادونه وکړه، واکسین څومره مهم دی؟ او آیا له ماشومانو نه بغیر غټان هم کولای سي چې دغه د تور زیړي واکسین واخلي؟
تقریبا اوسه اتلس کال کېږي چې افغانستان کې کوم ماشومتوب کې نوې زیږیدلو ته ماشومانو ته چې واکسین کېږي، په دې کې د تور زیړی واکسین شامل دي. هغه وګړي چې هغوی په شفاخانو کې په ماشومان پیدا شوي دي او هغوی واکسین شوي دي، نو په دې کې دغه زیړی واکسین شامل دي. نو تر اتلس کلنې پورې اکثر ځوانان په 0% سره زمونږ چې دي دا ماشومان ځوانان دا د زیړی په مقابل کې واکسین شوي دي، دوی کې خطر کم دی. کم کسان چې اتلس کلونه عمر زیات دی او په پخوا تولد شوي دي، نو هغوی کې واکسین نه دي شوي. که چا په خپل رضا باندې او د صحت ساتلو خاطر باندې واکسین کړي، هغوی معاف دي، هغوی د دې مقابل کې مقاومت حاصل کړي. خو که چا واکسین نه دي کړي او د دې نه عمر زیات دی، هغوی د هرو مرو خپل معاینات دي وکړي او دغه واکسین دي وکړي ورسره. رازو یو بل پنم تاسو وکړل چې دغه خاموش قاتل چې دی باندې څنګه یو انسان پوه شي چې دغه نظان وساتي؟ زیړی ناروغ چې دی، هر ناروغ کې زیړی نه وي، همدې خاطر باندې یو څوک ځان ته متوجه کیږي نه چې زه په زیړی باندې اخته‌یم. کم کسان چې دوامدار ستړیا، تب، ځان د ضعیفتیا، وزن بایلل، او کله کله د تشو بولو زیړیدل، د سترګو زیړیدل، خستګي، بشتهایی او کمخونی پکې موجوده، نو دا غو کسان دي چې په دې باندې د تور جړی شک کېږي، نو دوی خپل معاینات دیو کې او ترسو ثابت شي چې دا په دې ناروغي باندې اخته دي او که په دې باندې ناروغي باندې اخته نه دي ورسره. هغه کسان چې هغه تر از موږ په جامع کې دا راواز دي چې موږ فقط ډېر محدود معاینات د لابراتوار پیژنو، از موږ اکثره ناروغان لابراتوار ته ځي او هغلته دو محرقه او ملاریا دغه معاینات کوي. تور زیړی ناروغ کې همیشه د مورقي ټیسټ مثبت دی، او دوی چې کله معاینات کوي په ډېر ناقص شکل باندې هغوی هم غلطه تداوی کوي، او د مورقي په تداوی کې همیشه اخته یو دوی چې زما مورقه ده، زما مورقه ده، حل چې دا مورقه نه ده. دا اکثره د تور زیړی ناروغان دي. کوم کسان چې هغوی خلکوګیانې کړي دي، اکثره ناروغان چې موږ ته به شفاخانې ته مراجعه کوله او موږ به په دوی کې معاینات کول چې موږ به کوم ناروغ کې خلکوګیانې او خالونه ولیدل چې دوی معاینات به وکړي، په ډېره زیات اندازه دا کسان به په دې ناروغۍ باندې اخته وو. او په تصادفي شکل باندې بعضې ناروغان چې هغه کسان چې هغوی به وظیفې اخیستلې، هغوی به صحت معاینات کول یا به چیرته تلل، نو په هغوی کې یا به چا ته وینه ورکوله، په تصادفي شکل په دو کې به تور زیړی تثبیت شو. نو بیا به موږ دغه ناروغان تعقیبول، او هغه ناروغان چې هغوی کې به د پی سي آر معاینه مثبت راغله او په دغه ناروغۍ به اخته و، هغه موږ تداوي کول. او بعضې داسې ناروغان هم موجود چې هغوی ته مرض راغلی او خوشبختانه خپله ښه شوي، په ځان پوه شوي نو هغوی تداوي نه غوښتله او هغوی به موږ نه تداوي کول.
خا، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. تاسو دغه د نښې نښانې هم لږ زره واضح کړي. راځي ډاکټر صاحب، دغه د تشخیص امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ تاسو مخکې د لابراتوارونو یادونه وکړه. په اکثرو مواردو کې شکایت دا دی، البته د افغانستان په اړه ډیر، چې دارو درمال پکې خې دی، ډاکټر صاحبان پکې تکړه دي، اما دغه تشخیص چې دا وایي ستونزې لري، تشخیص په اسانه سم نه کیږي. د ناروغ د تور زیړی تشخیص څه ډول دی؟ د وینې له معاینه سره دغه تشخیص تړلی دی، او د تشخیص نه وروسته په افغانستان کې بیا د ولایتونو په کچه د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟
د مینه لابراتوار کې ډېره ساده مینه ده. د افغانستان په هر لابراتوار په هر غوټ کې چې لابراتوار دی، د دې مینه کولو امکانات لري. خو صرف د دې امکانات لري چې معلوم کړي چې تور زیړی شته او که نه. د دې امکانات بیا نشته دی په زیاتره ځایونو کې چې معلوم کړي چې دغه ناروغ چې دغه ټیسټ مثبت دی فعلاً مریضتیان پکې شته او که نه. ځکه زیاتره داسې ناروغان دي چې هغوی ښه شوي دي، هغوی ته دغه کوم لابراتوار ټیسټ چې دا معلوموي چې زیړی شته او که نه شته دی، دا که یو ناروغ د دغه ناروغۍ نه خم شي نو ټول عمر به دغه ټیسټ په دې کې مثبت وي. دا په دې معنی نه ده چې دا ناروغ به ټول عمر دوای خوري. دا د پی سي آر معاینې په ذریعه باندې او هغه د ځیګر د انزایمونو معاینات چې موږ ناروغ ته کوو، د دې په اساس دا معلومیږي چې دغه ناروغ په ناروغۍ اخته دی او که نه دی اخته، ناروغي فعلاً شته او که نه شته، تداوی غواړي او که نه غواړي. نو د دې معلومات خو په هر ځای کې کیږي چې معلوم کړي چې زیړی شته او که نه شته. خو باقي معاینات لپاره بیا نسبتا مجهز لابراتوار په کار دی او مجهز لابراتوارونه کې دا کیږي. د تداوی په حق لپاره شو، زه خو فعلاً چې په ننګرهار کې یم او د ننګرهار کې ما ته د دې معلومات دی او موږ خپله تداوی کوو، په دا مسلک کې کار کوو. دلته موږ په دولتي شفاخانه کې چې هغه قیمتي معاینات د پی سي آر د دې امکانات لرو، په حوزوي روغتون کې دا معاینات کېږي او د ټولو ناروغانو لپاره کېږي. دلته موږ سره کومکونه کېږي او دغه بخش زموږ ښه په مجهز شکل سره فعال دی، او دغه ناروغان چې موږ معاینه کوو بیا تداوی ته اړتیا ولري. نو کوم ناروغان چې بی بزاعت دي، غریب دي، د تداوی وسنه لري، په ننګرهار کې دي د لپاره یو رایگان مرکز جوړ شوی دی چې د تور زیړی ټول ناروغان چې دي هغه مفت تداوی کیږي. نو که هر ځای کې څوک په ننګرهار کې ناروغ لري، ناوی د مراجعه وکړي. د نورو ولایتونو کې شاید هم دا وي، ځکه په مزار شریف کې مشته دي او شاید په کندهار کې وي، په نورو ولایتونو کې وي. تاسو د خپل نږدې دولتي شفاخانو کلینیکونو ته مراجعه وکړئ، د دې معلومات واخلئ، ځکه د موسسات د خوانه د دې تداوی په وړیا ډول باندې روانه ده. که چېرته هر ولایت کې نو تاسو د دغه نه چانس نه استفاده وکړئ او دغه ناروغي نظام کلاس کې تداوی کوي. که چېرته ناروغان موږ تداوی نه کوو او وقایې لپاره د واکسین موږ ونه کوو، نو دا دغه نه داسې ناروغي ده چې په دا ټوله دنیا کې ده او ډېر زیات شمېر خلک پرې اخته دي، او دا موږ په کړیږو او دغه به د منځه نه ځي. نو دې کې د خلکو برخه اخیستل او دې کې د همکاري کول دا ډېر ضروري دي.
او ډاکټر صاحب، دغه واکسین چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې لاتلس کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د تور زیړی واکسین کیږي ماشومانو ته، اما هغه کسان چې اتلس کلونو نه عمرونه پورته دي، مثلا شل دیر سیا څلوېښت دي، او ویره لري چې ممکن په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي، دوی که مراجعه کوي دوی ته واکسین هم بدون له کوم جنجاله کیږي، نو کوم لګښت به هم نه لري؟
مخکې داسې و چې زیاتره ځایونو کې کې دا واکسین کېدل، او مخکې د دې نه چې څوک چېرته وظیفه واخلي یا به څوک د اردو صفوفو ته بتلل، په هغې کلینیکونو کې د دې واکسین کېدل. په دولتي شفاخانو کې هم کله کله به کېدل، خو اوس مهال چې دا په غټانو دپاره د حکومتي حساب واکسین نشته، خو په عام بازار کې چې دی د دې واکسینونو لپاره په اکثره ځایونو کې ښه مجهز شرکتونه جوړ شوي دي، د مختلفو کمپنیو نه واکسینونه راوړل شوي دي، او واکسین یې ارزانه هم دي. تقریبا د یو دوره واکسینو باندې یو نیم سل دوه سوه افغانۍ مصرف راځي، او درې دورې واکسین کېږي هر شخص لپاره. نو په بازار کې واکسینونه شته دي او ښه مجهز او کوم د اعتبار وړ مرکز چې هغوی ته دې کوی شي چې هر څوک مراجعه وکړي او دغه ناروغۍ په مقابل کې واکسین وکړي او ځان د دغه ناروغۍ څخه وساتي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې لږ ذره په دې وروستیو کې ډاکټر صاحب دغه خوراکي موادو باندې هم خبرې وکړو. د تور زیړی لپاره یا هغه کسان چې په تور زیړی اخته دي، دوی لپاره کوم مناسب خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب؟ اکثره په افغانستان کې اقتصادونه خراب دي، خلک مثلا د داسې خوړو وسنه لري چې هغه ډیر پروټین ولري یا مثلا شحمیات ولري. نو د تور زیړی د ناروغ لپاره یا هغه کسان چې په کورونو کې تور زیړی ناروغ لري، دوی لپاره مناسب او ارزانه او ګټور خواړه کوم توصیه کوي ډاکټر صاحب؟
اول برا شو زمنگا اکثر حکیمان او طبیبان چې کار کوي یا غیر مسلکی چې پرسونل همدارنګا په دې باندې پوهیږي چې یو ناروغ د تور زیړي لپاره کم خوراک ښه ده او کم خوراک نه ده. موږ اکثرا پارېز لګول کیږي په زموږ په جامع کې. څوک وایي چې تاسو تور مرچو سره ډوډۍ خورئ، څوک وایي چې چیو سره ډوډۍ خورئ، څوک وایي چې ماسته به نه خورئ، څوک وایي چې غوښه به نه خورئ، څوک وایي چې غوړي به نه خورئ. زما ټولو د تور زیړي ناروغانو ته چې دغه زما خبرې اوري زما دا توصیه چې تاسو هیڅ نو پارېز نه لرئ، د پاریس په هغه صورت کې دی چې ډېر کم حالاتو کې دی، کم کسانو جګر تخریب شوی، جګر د منځ تللی، هغې کسان دي بعضې محدودیتونه د خوراک شته دی. مثلا هغه کس چې هغه کومه هغه کسانو کې د مالګې کم استعمال او د غوښې کم استعمال، یعنی تر اتیا ګرامو پورې څلور ساعتو کې غوښه خوړلی شي. غیر د دې نه هغه ناروغان چې هغوی تور جړې لري، کتن پارېز نه لري، هغوی دې منظم خپل خوراک دي وکړي. پارېز صرف هغه مواد دي چې هغه ځیګر په تاسې تاوان لري، که څوک احتیاط لري احتیاط نه دې ځان وساتي، که څوک الکول استعمالوي الکول نه دې ځان وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم ډیره ډیره مننه سلامات اوسئ چې په دې خبرونه کې مل موږ سره برخه واخیستله. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو. دا پروګرام تور زیړي ته ځانګړی شوی و. لږ وروسته په دري ژبه هم دغه پروګرام وړاندې کیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د داخله او انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
دل میں ڈر مان دے چلے ماتل میں نکل چې باران به چلی کستا دی دل می ډرمه نمر دل غفرا اوس د کالنا باران نتر زم جننا باران کوم پښتنه باراند نظر زوم دننه باراند نظر زوم دننه باراند